ستړي مشي د لالونو په وطن کې سلور بجی شوی دی. زستا سو قربا مجید بابر یما او د یو بری خبري غړی سره ستاسو خدمت کې حاضر یما. په دې خبري غړی کې را سره د خبرونو لپاره سره احمد شاه زمي او ټکنیک په برخه کې را سره میلاد نسیمی همکاري کوي. په دې خبرونه کې د قبایلی زلو یو شمیر راپورونه راوړل شوی او د خبرونې پرسته نیمه کې درته په ټولنیزو چارو مبني خبرونه حجره وړاندې کوو. ولا هر سمخ کې خبرونه د احمد شاه اعظمینه.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د کورمی د ډوګر وختون ډاکټرانو او عاملې د تنخانه تر لاسه کېدو لوجه احتجاج ته دوام ورکړی دی. په پنجاب کې د کچې د غلو په برید کې 12 پولیس وژل شوی دی او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په یو تاریخي سفر نن کیف ته رسیدلې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د کورمی په ډوګر کې د روغتون ډاکټران او نور کارکونکو د تنخواګانو نن تر لاسه کېدو لوجه لیوي اونې راهیسې په احتجاج دي. د روغتون یو چارواکي ډاکټر برهان الدین پرون مشال رادیو ته وویل چې لا تو میاشت راهیسې تنخانه د ترلاسه کړې نو ځکه روغتیایي خدمات ځنډولې دي. دی وایي د تنخواګانو زیاتولو د دندې رسمي تړون او په منظم ډول د میاشتنۍ تنخواه ترلاسه کولو تر غوښتنو پوره کېدو پورې احتجاج ته دوام ورکوي.
مزدای مستر ډیمون دی کدا سلور ډیمون ایمو پورا کیږي پورا شي سټم پورا شي مغه ټیم مو هسپتال بیا اوپن کوو ان شاء الله مو خپل حکم ایمو خدمت سلسله ده سنټرل کورم او د پاره غو مو بیا شروع کوو.
د ډوګر وسیدونکو وای د روختون چارو درې دوله وجه لستون سره مخامخ سوي دي. د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن په نوم یو نه حکومتي اداره له حکومت سره یو ځای د روختون چاري چلوي. د هغې ادارې او چارواکي اکمل خان مشال رډی ته وویل چې سبای حکومت یې شاوخوا 350 میلیون روپۍ پورې وړی دی او د پیسو د نشټوالي له وجې د روغتون کارکونکو ته تنخواه نه ده ورکړې. دی البته وایي چې حکومت ورته د پیسو ورکولو ژمنه کړې ده. سبای چارواکي هم وایي چې د مالي ستونزو له وجې د یو شمېر روغتونونو پیسې بندې دي چې ژر یې بحالوي. د پنجاب پر رحیم یار خان کې د پولیسو پر ګاډو د کچې د غلو په وسلوال برید کې د وژل شوو سرتیرو شمیر 12 رسیدلی دی. د پنجاب پولیسو نن پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې پولیس سرتیری تیر ماښام د غزلې په مچکا سیمه کې د اونیز دندې تر بشپړولو وروسته روان ول چې یو ګاډی په لار کې خراب شو او لږ سات وروسته ورباندې غلو د راکټونو حمله وکړه. بیان وایي په هغه برید کې شپږ سرتیری ژوبل شوي هم دي. چارواکي زیاتوي چې پر دې سربیره 15 پولیس لا درک شوي ول چې وروسته په خوندي توګه وژغورل شول. بیان زیاتوي چې د غلو خلاف پولیسو عملیات پیل کړي او د برید مرکزی تورن بشیر شر یې وژلی او د هغه 15 ملګري یې ژوبل کړي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری، وزیر اعظم شهباز شریف او د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز په جلا جلا بیانونو کې دا پیښه په کلک ټکو غندلې ده. شهباز شریف په خپل بیان کې د بریدګرو خلاف د سمدستي او موثر عملیاتو لارښوونه کړې ده، بلخوا مریم نواز ویلي چې د دې برید غچ باخلي. د پاکستان د اقتصادي همغږي کمیټي په هغه هیواد کې د ازمستیکام پوځي عملیاتو لپاره د 40 ارب روپیو د ځانګړي کولو منځوري ورکړې ده. کمیټي دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې وکړه چې د مالی وزیر محمد اورنګزیب یې مشري کوله. دا لغه ورسره ده چې د جون پر 22مه د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ولسی او پوځي مشرتابه یوې لوړپوړي کمیټې په خپل غونډه کې پریکړه وکړه چې د ترګري پر ضد په هغه هیواد کې د ازمستیکام په نوم نوي پوځي عملیات پیلوي. د دې اعلان په خبرګون کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې پر ځای ول سربیره د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو احتجاجي غونډې او جرګې وکړې او د عملیاتو مخالفت یې وکړ. هغوی دریځ درلود چې په تیرو پوځي عملیاتو کې د ترګري ختمولو پر ځای ځایي ولس بې کوره کړل سوی او ځاني او مالی زیانونه ورته وشتي دي. وروسته وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې ازمستیکام پوځي عملیات به د پخوانیو په څیر نه وي او د دغو عملیاتو پر مهال به دومره پراخ جنگ نه کیږي چې خلک بې کوري ته اړیستل سي. پسین صبح کې یو ماشومه ګوزان وهلې ده چې ورسره په پاکستان کې سږ کال د پولیو پیښو شمیر 14 ورسوي دي. د پولیو مخنیوي پروګرام پرون په بیان کې ویلي دي چې هغه شاوخوا 2.5 کلنه ماشومه د حیدرآباد ښار اوسېدونکې ده. پسین کې د ګوزان تازه پیښه پر داسې مهال ثبت شوې ده چې د اګست له 15مې راهیسې په کراچۍ کې د پولیو لس ورځنۍ واکسیني کمپاین روان دی. حکومت وایي چې د کمپاین پر مهال تر 50 کلونو پورې عمر لرونکي څه باندې 1 میلیون ماشومان ته د ناروغۍ څاڅکي ورکوي. د اګست پر 14مه د بلوچستان په خاران سیمه کې یو ماشومه تر ګوزان وهلو وروسته مړه سوه. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې دغه وایرسي ناروغي د مخنیوي لپاره په سپتمبر، اکتوبر او نومبر کې له افغانستان سره یو ځای واکسیني کمپاینونه ترسره کوي. او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په یو تاریخي سفر نن کیف ته رسیدلی چې ولسمشر ولودمیر زلنکی سره پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله د جګړې د سولیز حل د موندلو پر لارو چارو خبرې وکړې. مودي نن پر ایکس پاڼه کیف ته د رسیدو اعلان وکړ او زیاته کړ چې په اوکراین کې میشتو هندوستانیانو د هغه تود هرکلی وکړ. مودی تر دې وړاندې پولینډ ته سفر وکړ او پرونی په سر شار وارسا کې ل خپل سیال ډونلډ توسک سره تر لیدو وروسته له روسیې او اوکراین څخه وغوښتل چې ژر تر ژره سولې ته لاره ومومي. نوموړي زیاته کړې چې د یو ملګري او شریک په توګه موږ په سیمه کې د سولې او ثبات د ژر تر ژره راستنېدو هیله لرو. څه باندې 1.5 کال وړاندې د دواړو هیوادونو د دوه اړخیزو اړیکو رامنځته کېدو راهیسې دا اوکراین ته د هند د وزیر اعظم لومړی سفر دی. مودی ویلي چې هغه پلان لري چې د هند او اوکراین د ملګرتیا د پیاوړي کولو په اړه هم خبرې وکړي. دا او تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه در تازه موږ همکار احمد شاه زمي وړاندې کول. د خبرونې په لور وردو د سر راپور تاسو پام راګرځوم. د کورمه په ډوګر کې د روغتون ډاکټرانو او نور کارکونکو له یوې اونۍ راهیسې په احتجاج دي. یو ډاکټر پرون مشال ریډیو ته وویل چې لا ته میاشتو یې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې نو ځکه یې روغتون تړلی دی او مریضان نه ګوري. د سیمې اوسیدونکي وایي چې که مسله حل نشي نو احتجاج پیلوي او عمومي لارې تړي. د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن په نوم یوه شخصي اداره د حکومت په مرسته د هغه روغتون چارې تنظیموي. په دې اړه طارق ورغزی یو راپور برابر کړی چې د دغه روغتون د مظاهره چیانو په نارو پیلېږي.
دا ناری په کورمه کې د ډوګر هسپتال ډاکټران او نور عمله وهي. دوی له یوې اونۍ پر دغه د احتجاج په توګه هسپتال ته راتلونکو مریضانو د معمول علاج بند کړي چې تنخواګانې تړلې شوې. د عملی بنیادی غوښتنه د تنخواګانو په مد کې بند شوي فند د جاری کېدلو دی، خو هغوی تنخواګانې زیاتولو، د ملازمت رسمي تړون او د معاش په منظمه طریقه د ورکولو مطالبه هم کوي. د هسپتال یو چارواکی ډاکټر برهان الدین مشال رډیو ته پر 28 اگست ویلي تر سوچ دغه سلور مطالبه نوی منل شوی خپل احتجاج نه پرېږدي.
مزدای مستر ډیمون دی کدا سلور ډیمون مو پر کیږي پورا شی سټم مو پر شی مو مغه ټیم مو هسپتال بیا اوپن کوو ان شاء الله. مو خپل حکومت مو خدمت سلسله ده سنټرل کورما وون د پاره غو مو بیا شروع کوو.
د ډوګر هسپتال په کورما کې سلورم غټ روختون دی چیرته کې ل 2000 کالا د شخصي کمپنۍ میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن تر تنظیم لاندې طبي سہولتونه فرام کیږي. په هسپتال کې 15 ماهر ډاکټرانو په شمول څلور اویا روغتیایی او نور عملی ته تنخواګانې ورکولو ذمہواري هم د یاد کمپنۍ ده. په ډوګر هسپتال کې یوازې د روغتیایی عملی تنخواګانې نه، بلکې د روغتون لپاره جاری کیدونکو فند هم بند دي چې ورسره هغلتا ټولې چارې متاثر شوي. په هسپتال کې دا وخت روغتیایی چارې او نور ضرورتونه ورپرکول لپاره هر درې میاشتې 15 کروڑ روپے فنڈ جاری کی دل مقرر شوی. په سیمه کې د روغتیایی عملی تر احتجاج پس د ډوګر مقامی اوسیدونکو خپل علاجونه په تر سره کولو کې لاستونځو سره مخامخ شوی. ځایی اوسیدونکو او مشر ملک سیف الله ورغزی وای کا حکومت هسپتال ته فنڈ زر تر زر جاری نکړو نو پر ضد به دوی هم احتجاج شروع کړي.
سلطانی پول نه لاره به برجرا باوش تبیان بندو، ملیشی تبیان بندو، پلیس تبیان بندو، عوام تبیان بندو. تر چو پوری سده ما ده اسپتال غم نکیگی. با یو که ما تا دزده سرک بوره نخلصان تر چو پوری اسپتال تر غلی نهی که میشنه را پوری. و پندی زو سروانه نیوش.
بلخوا ده میڈیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن کمپنی ده رابطه افسر اکمل خان مشال رادیو ته پر 28 اگست ویلی کله چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت بدل شو او نگران حکومت راغلو نو پر دوی د هسپتالونو لپاره مختشوه فند هم مدریدلو چې تر اوسه هغه بیا په پروډون نه دی جاری شوه. خان زیاتوی دا وخت د صوبایي حکومت پسې تر جون میاشت پورې شاوخوا 800 میلیونه روپے بقایا جاتی چې په هغه کې د ډوګر هسپتال تر 11 کروڑ روپے فند جوړیږي. اکمل خان وایي کڅو هم کمپنۍ له دوو کلونو د مالی مشکلاتو سره مخامخ تا، خو بیا هم په هسپتال کې د ډاکټرانو موجودیت برقرار ساتلې، بل مریضانو ته دوايان دستیاب کړي او د علاجونو جدید سہولت ورته برابر پاتې کړي. د کمپنۍ رابطه افسر دا هم ویلي ګلپورز د صوبایي حکومت سپروایزر کمیټه د بقایجاتو ورکولو منځوري ورکړي او چې کله د مالیاتو محکمه هغه ورته جاری کړي نو ورته وړاندې کړل شي د هسپتال عملی ټوله غوښتنې به پورا کړی
مونږ ته دوه کال نه دی ملو دی اتو میاشتو نه پاتې ځکه چې دا مونږ ته سند گورنمنت الدک پی 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 چلی کی زمونږ کې کم نه هغه مونږ ته ایڈوانس کی دا یو کال پیسې ریلیز کی خو صرف کی پی کی گورنمنت نه کی نو دا اوم دی چې مونږ پیسې ریټیټ کو نو دا پاګه پیسو باندې مونږ پیسې ریټیټ کو اوس مونږ غوړې د خپل امپلای سره ډیر خو دغه کو کنه او چون کې بس د مجبوری د حکومت ته غړې مونږ نه راځي نو بیا مونږ او هغه مونږ پیسې خو مونږ نه ریلیز کی دا پکې بیا مونږ دی کوم ډیټ کو کنه نو ان شاء الله چې دا ټول ارسب بوته کثیر ریلیز کو خو
په خیبر پختونخوا صوبه کې د ډوګر روختون په شمول وو سرکاري روختون نه داسې دي چې حکومت هغلتا د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن په نامه د غیر دولتي ادارې لالارې مقامی اوسیدونکو ته طبي سہولتونه ورکوي. صوبایي حکومت یوازې د ډوګر روختون نه بلکې د ټولو روختونو لپاره جاری کیدونکي فنډ ایسر کړي چې د چارواکو په خبره د بحالې کوششونه روان دي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو ده.
مشال لیډیو ته وګی د خیبر قبایلی دلی اوسیدونکو وایي چې په جمرود کې د پاسپورت دفتر ورته په اسانۍ پاسپورتونه نه ورکوي او رشوت ورڅخه غواړي. دوی پرون مشال لیډیو ته وویل چې د پاسپورت د ویش بهیر خورا ورو ده او په میاشت میاشتې کارونه ځنډیږي، خو د پاسپورت دفتر یو چارواکي د رشوت اخیستو تور ردوي او وایي چې پاسپورتونه په اسلام آباد کې چاپیږي ځکه یې چارې زیات وخت نیسي. فرحت شینواری نور تفصیل لري.
د لنډ کوتل یو ویلج کونسلر اختر علی شینوار مشال او ریډیو ته وای چې په جمرود کې پاسپورت جوړولو په وخت له ستونزو سره مخ کیږي او د سخت کړاو نه پس ورکول کیږي.
یو پاسپورت چې دی په هغه باندې دوه میاشتې او درې میاشتې لګي. مونږ یو پاسپورت ورکړی هغه یو کال وشو چې پاسپورت یې نه راغلی، نو دا د تیز کړای شي ځکه چې خلک عمرې لځي حج لځي او د دوی پاسپورټونه چې دي کنه میاشتو میاشتو نه راځي، خلکو ټیکټونه راخستي تکلیفي ورته. نو زه حکومت نه دا مطالبه کړم چې په جمرود کې کوم پاسپورت آفس دی دغو کې چې کومه عمله ده دا هم زیاته کړای شي او چې کومه کمپیوټر کمایي دا هم پکې زیات کړای شي.
د خیبر ضلع یو بل تن فرمان الله تور پورې کړ چې هلته په دې دفتر کې بډې رشوتونه اخیستل کیږي او په اسانه چاته پاسپورت نه جوړوي.
دوی چاته یې چې ځان سره پلاش نه هتي کار راوړي، چاته یې چې ځان سره موش نه هتي کار راوړي. زما سره په خپل ځاني درې پاسپورټونه دینه مخکې وو چې دغه پاسپورت دفتر زما لرا کړی وو. خپل ټول کاغذونه برابري خو هغه نه پسم ازورۍ هغه تنګۍ چې کله پاسپورت راشي د پاسپورت دفتر نه ستاله پیغام راشي چې د اسلام آباد نه تاسو پاسپورت راغلی دی، هغه نه پسم دوی په دفتر کې ځان سره ایښی او تا لی اپورې نار کوي څو پورې رشوت نه اخیسته یار نه. ما پاسپورت هم اسلام آباد نه راغلی و، دوی ورک کړی و او پورې نه راکو څو پورې رشوت را نه اخیسته.
د خبر ضلع د پاسپورت دفتر مینیجر شکیل خان مشال ریډیو ته وویل چې په دوی باندې د رشوت اخیستو تورونه ناسم دي او اوس په دې دفتر کې د پاسپورت جوړولو عمل تر ډیره حده پورې تیز شوی.
شروع کې لږ نارمل پاسپورټونه لیټ وو، خو اوس خو نارمل پاسپورټونه چې کم دي مونږ سره جولای پورې راغلي دي. ټول هم ارجنټ پاسپورټ هم راځي، داسې 20 دن کې راځي، 20-25 دن کې ارجنټ هم راځي. شروع کې له غونډه کې مسائل وو غونډ ملکي، نو اوس په سپتمبر کې به نور مشنګيري راځي، نو نور به راته شي.
که بس پاسپورټونه سٹارټ دي ډیلی بیس باندې تقریبا موږ 150-160 پاسپورټونه جوړو او پرنټ هو هډ کوارټر کې کې اسلام آباد کې کې.
د پاکستان وفاقي حکومت د خیبر ضلع ولس لپاره په لومړي وار 2023 نومبر میاشت کې د پاسپورت دفتر پرانستا کړی. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې شاوخوا 13 کاله مخکې د نجونو لپاره د نرسنګ یو کالج جوړ شوی وو چې پکې تعلیمي بهیر لا هم نه دی پیل شوی. د ضلع اوسیدونکو او فعالان وایي چې هغه د قبایلي د لوی وادنه نرسنګ کالج دی خو خالی پروت دی. فعالان وایي په باجوړ کې اوس هم جنا د هلکانو په سیر د زده کړو مساوي موقع نه لري. د خیبر پختونخوا د روغتیايي خدماتو چارو ادارې مشر وایي چې د کالج د فعالولو هڅې پیل کړې دي. تفصیل خالده نیاز وړاندې کوي.
د باجوړ سره تعلق لرونکي سیاسي او سماجی فعال مولانا خان صاحب په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اوی دا د قبایلی ضلعو یوازنې نرسنګ کالج دی کوم چې جوړېدو باوجود شاړ پروت دی. دی وای د قبایلی ضلعو جنکو د پاره ډېره ګرانه ده چې نورو سیمو کې د میډیکل زده کړې ترلاسه کړي. نو باید متعلقه چارواکي دې ته پاملرنه وکړي چې زیات شمېره کې جنکۍ د نرسنګ تربیت واخلي او د سیمې د خلکو خدمت وکړي.
جنکۍ د صحت زده کړې کول غواړي نو هغه د خپل سیمو نه ډېر لري لري سیمو ته ځي د مجبورۍ نه. په دې ډول غریبیم نه تګ راتګ هم مشکلات دي. نو دغه نتیجه دا ده چې زمونږ دغه نو نسل چې کوم دی دا د صحت د غزده کړی بالکل پری دی. دا د غي په وس کې نه چې په بار سیمو کې هغه د خپل تعلیمي سلسله چې کوم دی جاری وساتي. نو موږ غوښتنه دا کوو چې دا ډیره یو مهمه خبره ده. حکومت دی په دې کې ګامونه والی
د باجوړ یوجنې چینه غختل نامې او پیژندل شي. مشال ریډیو ته وی باجوړ کې جنکو ته صرف د استادای او میډیکل زکړو اجازه ملاویږي ولی ادارو نشټوالي لوجي جنکې نشي کولی چې دغه کړی تر لاسکړی
چې اوس دې ته د نرسنګ کالج دا سہولت موجود وي او دا فعال وي. دیو کې به دیو زده کړه کړي وي هیلت طرف ته بتلې وي دیو به کې پرمختګ کړي وي. خو چې دیو ته دا سہولت نشته دی نو دا جنکی زی په زی ناست دي او هیلت ته تللو په زی باندې هغه په کورونو کې ناست دي. نو دا د زر تر زره فعال شي.
د پاکستان بیورو اف سټټیسټکس تر مخه د باجوړ آبادی 2,09,975 ده چې پکې شپږ نیم لکه 9,00,000 نوي سړي او شپږ لکه 9,00,000 ښځې شامل دي. د تحصیل مامون ضیاءالدین چې یو طالب علم دی وایي په قبایلي ضلعو کې جنکو ته د تعلیم لپاره هغه شان ازادي نه ده ترلاسه کومه چې د صوبې نورو ضلعو کې ده.
باجوړ داسې یو ځای دی چلته دا لکانو تګ راتګ او د تعلیم حاصلولو کې ډېرې ستونزې لري. نو جنکو ته بیا خامخا ډېر زیات مشکلات او تکلیف وي. نو زموږ فیل فور د اعلی حکامونو دا اپیل دی متعلقه کسانو نه چې څومره ظلم کېدی شي چې دا کالج کولاو کړی شي. ځکه چې نن سبا خو یو د آمدن مسلې دي بار دا جنکې تللی نه شي او دوی مغو تر اجازت مسلې.
د قبایلي ضلعو خیبر پختونخوا کې زم کېدو نه وړاندې دا کالج ډایریکټریټ هیلث سروسز فاټا انتظام لاندې وو ولی زم کې دوه پس دا کالج 2022 کې صوبائی هیلث سروسز اکیډمۍ ته حواله کړې شو. مشال ریډیو چې کله د کالج نه فعال کېدو سوال د خیبر پختونخوا هیلث سروسز اکیډمۍ ډایریکټر جنرل ډاکټر عبدالوحید مخې ته کې خودو نو په جواب کې نوموړي وی باجوړ کې د ناامنۍ او بیا نوي برتو باندې پابندۍ لوجي دې کالج کې د زده کړو عمل د ځنډ ښکار دی. دی وایي کال 2021 کې پاکستان نرسنګ کونسل د دې کالج رجسٹریشن وکړو. د زیاته کړې ده درې هفتې وړاندې دا څوکۍ سنباله کړې ده د کومې نپسې چې د باجوړ نرسنګ کالج کې د کلاسونو شروع کولو دپاره هلې ځلې شروع کړې دي.
84 سیټونه دي. نو دا سینما واسطه والا هیلت ډیپارټمنټ ته او هغه باندې اوس کار شروع ده. دوی به چې کوم ده باقاعده فینانس ډیپارټمنټ ته ستي او چې دا فینانس ډیپارټمنټ کې زمونږ اسنی منظور شي نو دې ته به یو خپل کوډ میلاو شي. نو چې کله کوډ ورته میلاو شي نو هغه بعد به مونږ ته دا پرمیشن میلاو شي چې مونږ دا 4 years BSc نرسنګ ټریننګ چې کوم دا الته به باقاعده داخلي شروع کوو.
د باجوړ سیدونکو د حکومت او متعلقه چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې نرسنګ کالج باجوړ دی زر تر زره زده کړو لپاره کولاو کړی شي. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان په سند کې یو شوخوا 2.5 کلنه ماشومه ګزړن وهلې ده. د پولیو د مخنیوي پروګرام پرون په بیان کې ویلي چې هغه نجلۍ د صوبې د دویم لوی ښار حیدرآباد اوسیدونکې ده. له دې سره سخت کال په پاکستان کې د پولیو پیښو شمیر 1400 ته رسیدلی ده. روغتیا پالان وایي چې په هغه هیواد کې د پولیو د پیښو ثبتېدو لامل دا دی چې په ځینو سیمو کې اوس هم میندې او پلرونو تر 5 کالو پورې عمر لرونکي ماشومان نه واکسینوي. تفصیل نیازلین امر.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام د اگست په 2 په خپل بیان کې د سند صوبې په حیدرآباد ښار کې یوې ماشوم کې د پولیو ناروغي تصدیق کړي دي. د بیان تر مخې چې د حیدرآباد لیاقت کالونی 2 کاله او 15 میاشتنۍ ماشومه په پولیو وایرس ناروغي اخته شوې ده. د پاکستان د صحت مرکزی ادارې یا نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت په وینا ماشومه د اگست په 3 د تل عمرې لپاره معذوره شوې ده. د دې تازه پیښې راتلو سره سخت کال په سند صوبه کې د پولیو ناروغ ناروغیو دا دریمه پیخه ده او بیا سخت کال په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو ناروغو شمیر شپاړه سوتا ورسید چې په دې کې دولس پیخه په بلوچستان او یو په پنجاب صوبه کې مخې ته راغلی ده. تر دې وړاندې د اګست په شلمه د بلوچستان په خاران کې یو دوه کلنه ماشومه کې د ګوزن یا پولیو وایرس تایید شوی و. په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو پیخه بیا بیا ولې مخې ته راځي؟ د کراچۍ ډاو میډیکل پوهنتون د خپرېدونکو ناروغیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر سعید احمد خان مشال لیډیو ته ویلي، لوی علت هغه خلق ته چې خپلو ماشومانو ته اوس هم د پولیو ضد واکسین نه ورکوي.
د کوم کسانو د واکسین متعلق خدشات یې هغه خصوصي طور پر ختمول پکار دي، ځکه چې تر اوسه پورې داسې علاقې دي چې هلته کې پیرنټس دي نو د خپل ماشومانو ته دا واکسین لګولو کې هچکچاټ محسوسه یې، هغه دا واکسین نه استعمالوي. دا وو مختلف وجوهات دي خو دا ریفیوزل کیسونه کافی حد تک اوس هم مخې ته راځي او دا یو وجه ده چې کوم وجه نه دا پولیو تر اوسه پوری کنټرول شوی نه ده. د دې واکسین نه علاوه د دې سره علاج نشته.
ډاکټران وایي د پولیو مخنیوي واکسینو په ضد مذهبي ډلو او بیا ځنې نور خلکو هم پروپاګاندا کړی و او اوس هم خلک په هغه یقین لري. په کراچۍ کې لیاقت شخصي روغتون کې کارکونکي ډاکټر شهزاد احمد بیا وایي اوس هم خلک په دروغجنو خبرو یقین کوي او بیا د عامو خلکو پوهه هم د پولیو ناروغۍ په اړه ډیره کمه ده.
د خلکو د پولیو بیماری هغه شان نه لیدلې په کوم باندې چې هسپتالونو کې د مریضان پراته دي. خلک دا ګڼي چې د پولیو مرض کې صرف مریض ته یو وخت په لږ وخت پوره چې کم دی کمزوري شي، حالانکه داسې نه وي. د پولیو مریض خو یو ټول عمر لپاره شل شي ګډ شي او اخره کې د ساده غشتو چې کوم مسل دي اهم کار پرېږدي. هغه مریضان چې موږ ته په کور کلو کې ښکاري موږ وایو دا د پولیو ډېره وړه خبره ده. نه پولیو داسې بالکل هم نه، پولیو ډېره لویه مسله ده. نو خلکو پوهه د خلکو د دې په اړه باندې سوچ او فکر ډېر زیات کم دی.
نوموړي په وینا چې حکومت او نورې ادارې بیا بیا د پولیو په ضد واکسین ورکولو کمپاینونه چلوي او یاد واکسین د خلکو کورونو ته رسوي خو بیا هم ګڼي کورنۍ خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي. په حیدرآباد کې د پولیو تازه پیښه په داسې حال کې مخې ته راغلې ده چې د سن حکومت په کراچۍ کې د اگست 15 نیټې نه د پولیو ضد واکسین ورکولو ځانګړی کمپاین پیل کړی دی او یاد کمپاین کې 10,00,000 ماشومانو ته واکسین ورکوي چې د اگست تر 15 به دوام لري. پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام کوارډینیټر انورالحق د اگست په 16 په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې په کراچۍ کې روان ځانګړي کمپاین کې 20% کورنیو یا والدینو یې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکولو څخه انکار کړی دی. نوموړي په وینا چې د سن حکومت په د هغه کورنیو پر ضد سخت ګامونه واخلي. انورالحق زیاته کړي چې پاکستان او افغانستان به د پولیو دواړو غاړو ته په ګډه په یو وخت په ستمبر، اکتوبر او نومبر کې د پولیو ضد واکسین ورکولو درې کمپاینه پیلوي او موخه یې دا ده چې دواړه هیوادونو کې د پولیو ناروغۍ مخه ونیوي. پوهان وایي چې ګوزن یو لاعلاجه ناروغي ده چې تر 15 کالو کم عمره ماشومانو ته تر ټولو زیاته خطر وي او وایرس کولی شي چې ماشومان د تل عمرې لپاره معذور کړي. خو د واکسینو په مرسته په اسانۍ سره د ګوزن مخنیوي کېدی شي او حکومت دغه واکسین د خلکو کورونو ته رسوي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې په ځانګړي ډول په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ناامنی زیاته شوې ده. د پاکستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز وایي چې د روان کال په لومړو 15 میاشتو کې په هیواد کې 409 وسلوال بریدونه وشول چې پکې شاوخوا 9 کسانو ته مرګ ژوبله واوړېده. په راپور کې راغلي چې دا حملې د تیر کال همدې مودې پرتله 83% زیاتې وې او اکثریت بریدونه په خیبر پختونخوا کې شوي دي. د تیرو دوو کلونو په موده کې په هغه صوبه کې د وسلوالو د فعالیتونو او ریاستی تګلارو پر ضد مظاهرې، لاریونونه، جرګې او پرلتونه هم شوي. په دې اړه تفصیل اسرار علم مومند اورو.
د خبر پختونخوا په قبایلي ضلعو، جنوبي اضلاع او سوات، بنیر، پېښور، مردانه، نور یو شمېر سیمو کې پی ټی ایم، سوات خمی جرګې، ټانک ضلعي جرګې او نور یو شمېر سازمانونو او سیاسي ګوندونو په دغه سیمو کې د ناامنۍ، وسلوال فعالیتونو او پر دې اړه د ریاستي پالیسیو خلاف مظاهرې کړي. خو خو دې باوجود د پاکستان سولې او شخړو مطالعاتو مرکز د جون میاشتې راپور وایي چې د پروسه کال پرتله سږ کال په لومړیو پنځو میاشتو کې 83% زیات وسلوال بدونه په دغه صوبه کې شوې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ چې د اکتوبر پر 11مه یې لوی قومي جرګه را بللې د دې مخکخه علمجي مسجد وایي د احتجاجونو او پلتونو باوجود امنیت ځکه نه پر ځای کیږي چې پښتون قام په یو خوله نه دی. نوموړی وایي باید چې پښتانه په ملي کچا یو بحث را جوړ کړي چې پکې وسلوالو ته هم بلنه ورکړل شي. علمجیب د اگست په 28مه مشال ډیو تویل چې کله را دې بحث پر نتیجه کې یو خبر رامست شي نو بیا دې هغه خبره د ریاست پر وړاندې کې خودل شي.
یو گرینڈ نیشنل ڈائلاگ وشی او گرینڈ نیشنل ڈائلاگ شه بقاعده ٹی ٹی پی هم راو غواړي نو دوی نه دا د پښتون کام د پښتنه زنه وکي دوی نه چې دوی دوی مطالبات څه شهیدی ډېر څه ښکارا هم دی او څه شه بعد د تجاوات هم شي څلاره به دوی ورکی څلاره د پښتون کام ورکی دغه اتفاق نو چې هغه کله جوړ شي پانه پسته به د ریاست سره پښتون کام یو خبره وکي نو بیا به دغه یو شر رزلټ بیرواتلی شي دغه چې کوم امنیت ته د پځای کې درې شي او چې دغه نوی بدقسمتی سره جرګې مرګې او دغه سه جلوسونه دغه یوزان ته اثر خووی خو به حال طلبات امن نزنې کې دلې شي.
بل خو د پېښور پونتونو استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وایي چې د خبر پښتونخوا ولس په کله هم د ټي ټي پی غوښتنې ونه مني. تاریخ طالبان پاکستان په هیواد کې د خپل خوخي د اسلامي نظام دراوستلو په ګډون یو شمیر غوښتنې لري. په دې غوښتنو کې دا هم دی چې خبر پښتونخوا د قبایلی سیمه جلا کړل شي. عرفان اشرف وایي د ولس لخوا د ناامنۍ ضد مظاهره به ضرور نتیجه ورکوي خو وخت په اخلي. نوموړي د اگست په 28مه مشال ډیو تویل د پاکستان ریاست د خبر پښتونخوا د ولس مظاهرو پاتسونونو ته سنجیده ځواب نه ورکوي ځکه دوی دا فکر کوي چې ګینه د خلک به ستړي شي او په قلاره بکینی. خو عرفان وایي د پاکستاني ریاست دا ګمان غلط دی.
د خلکو احتجاج د ریاست د پالیسیانو خلاف نه صرف مسلسل دا بلکہ آ تھمکی گی نا اور رس پور زیاتی گی نو ریاست نور ہم دمکئی یا نور ہم انتظار کئی دا معاملات نور ہم خرابی گی کرکچن کی گی او دے ریزلٹ سکون دا آغا دا پاکستان ریاست تا پارا ما سے خندا لکا سنگ دا پاکستان خلقو تا پارا ہم دا نقصان دے زکا دا دا پاکستان طول ترقی بد حوالی وی سارا دا نہ صرف پاکستان کے سیاسی حلی زلی ٹک ندی بلکہ پاس پاکستان معاشی نظام سکون دا آغا ہم تپ ولاڑ دا.
په خبر پختونخوا کې د ناامنۍ وسلوالو فعالیتونو خلاف نه یوازې پی ټی ایم او سواد خمی جرګې او نورو سازمانونو بلکې پاکستان تحریک انصاف او عوامي نېشنل ګوند جماعت اسلامي او نورو سیاسي ګوندونو هم جلسې او لاریونونه کړې دي. خو په خبر کې کارپوه شمیم شاهد وایي دا مظاهری او لاریونونه ځکه نتیجه نه ورکوي چې دا سازمانونه او سیاسي ګوندونه خپل منځ کې اختلافات لري.
دا کوم تاسو ګوري د پښتنو چې دلته کې دا چې کوم د امن خبره کوي کوم د پښتنو د حقوقو خبره کوي دا په خپل په یونین درګون ګوندونو کې ګروپونو کې تقسیم دي. دوی په خپل باندې په د امن ناره وایي او دوی په خپل کې دوی متحد کیږي نه.
شمیم شاهد او عرفان اشرف وایي د پاکستان پوز د خپلو مالی او ستراتیژیکي ګټو لپاره په هر حالت کې ترهګري ساتل غواړي نو ځکه لاریونونه د ترهګري خلاف موثره نتیجه نه ورکوي. خو په لاور کې کارپو امتیاز علم د اگست په 28مه مشال ډیو تویل چې په دغه تورونو کې هیڅ حقیقت نشته.
خلک لو وسلوالو په تنگ راغلی او زکه د امن مارچونه کوي. خلک پر ریاستي ادارو شک کوي چې ګینه د وسلوالو په ختمولو کې جدي نه دي. خدا سے نه ده لکه چې په دې کې پوزیا نمبري زما په خیال چې د وسلوالو د دې چاپه مار جنگ خلاف تر 1600 پوز په یو پانه شوی نه وي نو دا جنگ نشي ختمه ده. دا مهال د پوز لپاره تر ټولو خطرناک هم د وسلوال دي. دا غوی افسران او سپایان وجل کی
د پاکستان پوز هم په وار وار ویلي چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. خو په خیبر پختونخوا کې د امن لپاره مظاهره کوونکي بیا وایي بدامنی هلا ختمېدای شي چې ریاست خپلې پالیسۍ بدلې کړي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویري ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو درنګ سات کې سلور نیمه بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوم. د خیبر پښتونخوا د کورمې په ډوګر کې د روغتون ډاکټرانو نور کارکونکو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو له وجې لوي او نه راشي په احتجاج دي. د روغتون یو چارواکي ډاکټر بوهان الدین پرون مشال ریډیو ته ویل چې لاته میاشت راشي تنخانه نه ترلاسه کړي ځکه کوي روغتیا خدمات ځنډولې دي. د پنجاب پریم یار خان کې د پولیسو پر ګاډي د کچې د غلو په وسلوال بیت کې د وجل شو سرتیرو شمیر 1200 تر رسیدلې ده. د پنجاب پولیسو نن خپل ایکس پانه په بیان کې ویلي چې پولیس سرتیري تیر ماښام د هغې دلې په ماچکه سیمه کې د ونی د دندې تر بشپړولو وروسته روان و چې یو ګاډی په لاره کې خراب شو او لږ سات وروسته ورباندې غلو د راکوټونو حمله وکړه. د پاکستان د اقتصادي همغږۍ کمیټه په هغه هیواد کې د ازم استحکام پوځي عملیاتو لپاره د 10 اربو روپو د ځانګړي کولو منظوري ورکړې ده. کمیټه دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې وکړه. په سیند صوبه کې یو ماشوم ګوزن وهلې ده چې ورسره په پاکستان کې سخت کال د پولیو د پیښو شمیر 1400 ته لوړ شوی. او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په یو تاریخي سفر نن کیف ته رسیدلی چې له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره پر اوکراین د روس د یرغل له امله د جګړې د سوله ییز حل د موندلو په لارو چارو خبرې وکړي. مودی نن پر ایکس پاڼه کیف ته د رسیدو اعلان وکړ. چارواکي وایي چې له سربیا څخه بوسنیا هرزګوینا ته تلونکي د کډوالو یو کښته ډوبېدو په پیخه کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. او اوس وخت راغلی دی د اونۍ د خبرونې حجرې په ټولنیزو چارو مبني دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار سمت شبنم جوړ کړی. را دي چې وورو حجره.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
سلامونه، سمت شبنم یما نیکلی او خواجه احساسات مومنی په دې هله چې تاسو به شروغ جوړ او خوشاله است. دا وخت با خبرونه حجره هوري. په نننۍ حجره خبرونه کې د پښین تور چاسمه کې د ارواشاد اجي توکل خان د حجره پانګړ کېم. دلته ډیری خلک سره را یو ځای سوي دي نو له دې سره به مجلسونه کوو. د غسیمه لپښین شار څخه شمال ختیځ لور ته شاوخوا 30 کیلومتر لیری ده. ل بټیزی څخه بیا تر دې ځای پوري شاوخوا 10 کیلومتر سفر دی. نو کله چې مجله ل بټیزی څخه راکلو نو لیدل می چې د سړک دوار غاړو ته د سیبو یا مړو ورسره د انګورو په لوش میر کې باغونه دي او دارنګ کښتو کروندو ته چې مشګورو نو پاغه کې سبزیان یا سابز چې دي هغه ډیر کرل سوي دي. نو ډیری خلک چې دي هغه په خپل باغونو او په کښت کروندو باندې بوخت وي. نو د دې سیمه د خلکو سره مجلسونه کوو چې هغه د ژوند کومه اسانتیاوي لري او د کومه اسانتیاو څخه بیا برخې دي. لومړی تاسو خپل نوم راته وښایست.
زما نوم محمد انور توپانی دی.
توپانی صاحب، تاسو په څه بوخت یاست په دې کلی کې؟
یاره زه خو یو کوچنی ملازمت لرم پر پولیو باندې سره والا سر کار کوم.
ښه، نو نور دلته په کلی کې دا خو به یو په اونۍ کې یا په میاشت کې یو څو ورځې ستاسو ډیوټي وي، نور داسې په څه باندې ورسره بوخت یاست؟ څه کار کوي
نور؟ نو بس په کلی کې په لایې یو کارو ترتیب زموږ
یعنې د شیشې ګړي کارونه
کوچنۍ کمیټې ستا باسین لیسو په نامه ده.
ښه، دا کمیټې څه کارونه کوي؟
دا کمیټې د مریضانو کار کوي، د اسپیټال کار کوي، د اسکول کار کوي، د تعلیم کار کوي، د ژوند د خلکو د اسانۍ د جوړول لپاره پر هر لار باندې لګیا دي کار کوي.
د دې ته فنډینګ لکه مخوا کیږي یا څوک یا تاسو یو چاندا سره کوي په څه؟
یاره دا موږ د کمیټې کومه دا جوړه بیا ار اس پی کله نو بیا ار اس پی هغه ته می څه فنډینګ غولو د غریبانو لپاره د میجو د دې په مت کې وو.
دا نه حکومتي یعنی غیر سرکاري یو اداره
وو یو انجو ده. نو بیا چې ستیم بیا ار اس پی ختمه سو نو بس موږ ته دا یو غټه پاتو موږ هغه کمیټې کل تور پاتس. نو اوس موږ په خپل کومک سره کو په خپل جیب
پدې کې څومره کارونه کړی دي کاکا؟ دلته چې دې سیم خلک ته می اسانتیاوي ور کړی دي کاغه مشته یاد کړی
یار موږ خو د لاسیچ په کلم لیکل دي 37 کروڑ روپۍ راوړي دي. توري شاینه کونسل
37 کروڑ
37 کروڑ پدې کې یو پدیار لسکروړ د ټیم زموږ ولس بیډ هسپتال د ورلد بینګ والا مشترک کړی دی دا ټیم مکمل کیږي صرف رنگ روغن پاتې دی نو بیا به د خیر کس راځي ابتتابیا کوي ابتتا نزدې دی اور داغه سره سات زموږ په اسکول کې باغې کې کده باترمانو سیستمان دی کپاغې کې مطلب مکمل ګراوند ټایلونه دی او کاغې کې رنگ روغن دی کده وو دغه دی کشمسیانی دغه تقریبا بیا رسپینه مر سره په دې کې ډیر کار کړی دی او داغه سره سات سات کتر چریټي والا د مر سره کار کړی دی یونیسف والا د مر سره کار کړی دی او داغه سره سات ترکی فاونډیشن والا دلته د مر سره کار کړی دی خانزاده بشیر خان او چرمن ایندین خاص دا د دې دوه زمواري او زموږ د کمیټې د
ارخص د تاسو یو خپل یو کومک باندې دا شان راوړی دی منډي ترندي مکه
دا موږ خپل
او ورشته هم کومش ګورو چې دارنګ یو کلیوالي سیمته یو شونځي یا سکول ورکوونګ یا روختون ورکول نو دا د دې سیمه خلکو ته ډیر اسانتیاوي سرکاري چې کوم شونځي دي یا کوم روختونونه دي دا غوی حالات څنګه دي
سرکاري سکول د الکوان چې کوم دي هغه بیا هم تر ډیره د پورې گزاره کوي خودلته د پریشانی خبره دا ده چې د پی ایم ایل کوم سکولونه دا ډیر
تبا شزنه نسته
شزنه بیوای سکول یو جی ټی جی ویټ چر چلی نو ته د دې دغه وکړه د معلومه خبره ده دلته هاي سکول کې چې ورسه دولس تعداد د کښنانو د بچانو د یا پنځلس او پڅان کې یو مدرسې یالته دونیم ساوي
وجوهات څه
وجوهات دغه د دلته سبق نسته یو سیوا
د استادانو د شوونکو کمی ده
ښکارا خبره
یا ډیپټی نه ورکوي څه
ښکارا خبره ده اول خوستان کینو یو به څوک څومره کدار کښنان به د سبق ورته وای څومره کښنان به دا کنټرول
ډیر مننس ډیر مننس د بل ملګری سره به مجلس وکړو تاسو نوم راته وښایست
زما نوم خانزاده بشیر دی
تاسو دلته په سبا نه بوخت یاست
مژم کله څنګه چې انور توپانی د مجلس درته وکړي نو مژم د پلای کار کوو تقریبا د 50 کال سره څنګه د
ششګر کم کارونه توپانی صاحب پر دې باندې مجلس وکړي څه ستونزې ویني دلته په خپل سیمه کې
ستونځي خواصل مجلس خدا دی اول خو غټه ستونځه ده چې دلته د بجلی ډیر کیلات دا کم تیر دوه میاسې چې کم د زمینداران چې کم د تبایی سره مخامخ شو ته یقین وکړ چې په 24 غنټې کې دوه غنټې چې بجلی راځي نو د دې سبا زمیندار کومه فائدہ وایي
یعنی دا د کر کروندې یا د کشتونه یا باغونه چې ځای په دې سیمه کې کیږي
بالکل
نو دغه استاس کویان یا برمی چې دغه په
بجلی باندې بالکل
نو هغه بجلی یا لوټ شیډینګ چورته یا پرچاو چورته یا هغه
لوج سره دا ټیم ډیر خلک د نقصان وصولو او ډیر په مشکل حال کې دي دا ټیم
کم دا وسی کروندګورو یا ذمہ دارانو احتجاج کاوي کنه
بالکل
نو دا غوی و غشتنه دغه هم و چې تاسو کوم مزمر د کویان یا برمی چې دغه تاسو پر شمسی باندې کړی نو حکومت دغه جمن هم ور سره وکړه نو آیا هغه با تاسو ته څومره اسانتیا درکې یا تاسو هغه کار څومره پرمختللی
زه په خپل فداغه زمیندار اکشن کمیټې کې د شید کلی تر اده پورې یو برخم کلرم نو زه چې کوم معلومات په لرم دا ټیم دی تقریبا تر فیډر وایس کوم خلک لګیا کړی دی لیست تقریبا فائنل دی د تمام زمیندارانو چې هغه لیست فائنل کړی دی اوس به دا لیست زی تر کوټې پورې د کوټې چې کوم اکشن کمیټې دا بیا به وفاقت دی نو ان شاء الله موږ ټول زمینداران دا امید لرو چې دا شی به مشتاق
څومره ګټه به درته ورسیږي
ګټه دومره ګټه ده نو زه خلک دا یقین نکي چې په دا غستړي حکومتو کې په دا کم د دې ملک د پاکستان په حالات کې زما چې کوم اندازه ده چې 80% خلک د زړه ته نه لویږي چې دا شی د مشترک
یا سلن خلکو د زړه ته نه لویږي
دا زړه ته نه لویږي
که موږ وګورو څومره روپۍ به
دا 50 برابر
پوي 50 برابر او د میاشتې پر سر یا د کال پر سر
کوم سبسډی چې تاسو ته درکول شوی و هغه څومره جوړېدل؟
دا خو چې کوم و وابډا ته چې دوی کوم سبسډی ورکوله لس عرب سالانه دوی سبسډی ورکوله، نو حکومت هم په دا شی باندې ډېر سودمن کېږي چې دوی د زمینداران ته سولر ورکي او د دوی به دا دس عرب
سبسډی چې ورکوله دغه سب خلاص
دغه سب خلاص هغه به د قومي په خزانه کې به جمع شي.
ډېره مننه، ډېره
مهرباني.
د کاکا سره خبرې کو. کاکا تاسو زموږ اوریدونکو ته نوم ورښایست؟
زما نوم محمد ایوب دی.
ایوب صاحب، ستاسو عمر کما ته وښایست؟
یاره تقریبا د چوان
څلور پنځوس څلور پنځوس کال. دا څلور پنځوس کاله مخکې دلته د اوبو کچه څومره وه او اوس څومره ده؟
څلور پنځوس کاله مخکې زه به داسې دغه درته بیان کوم، ما اوبه یله کړې وې باغ ته خپله، ما په خپله یله کړې وې چوبیس ګنټې بجلی وه، ډېر غټ تالاب و. دا تاسار ما یله کړې ماښام د ازانو بنجراله مې تالاب هغه رقم ډک ولاړ و، نو اوبه وې باغونه و ښه په ښه بیه خرڅېدل ښه. دغه اوس ګرده ولاړو تباه سول، غرق سول، ګرده ذمهداري ولاړه ختمه سوله، خاین
یعنی اوبه لږ
اوبه لږ سول. اوس چې دی اوس دا ټیم په ډېر مشکلات کې اوس چې رښتیا سي دا ټیم ډېر مشکلات،
یعنی که زه دا ووایم چې تاسو وایس چې په هغه وخت کې اوبه د ختمېدو نه وي، دلته به نو تاسو څلور پنځوس کاله یې
څلور پنځوس مطلب د شل کاله یا پنځه کاله مې خبره ده ما چې کومه درته وکړه،
که چیرې دغه برمې یا کویان پر شمسي باندې واړو نو آیا دا اوبه به ختم نه کړي؟
یار زما دا یقین دی، زه دا خپل چې کوم ما چورت پر ولی دی په حقیقت سره د شمشان باندې کواوښتلې د اوبو کلت بیا پیدا کی په یو شرط دی چې دا دوی دوی انچی چې سي بیا لای سیم کان دی چې بچ بچاو بس کې دا غره کم درې درې انچی بیا څو بارا غنټې بیا شمشه و یا خو بالکل
دا وخت درې انچه و بره
و دا ټیم مکمل درې انچه راوز
که دوی انچی خدا به یی چې ولس کال با ورسه ختمی جدا وب نو یو پنځه لس کال به وای
چې پارک راوړي بیا یو کال پا کلونه باد کولو رودونه راوتل سلابونه راوتل.
خو زه دا وایم تاسو د کرنې ادارې سره داسې مشورې نه اخلي چې هغه پسلونه وکړي چې هغه اوبه ډیر نه غواړي، یا کم ټنل یا زرغونی خونی چې دی په دې کې کښ کوروندې وکړي دغه اوبه بس تاسو ته وژغورل
څه وایم چې هغه اوس داسې مشکل یې بولم چې هغه دا مځکې دی دا چې هغه کښتونه بعضې کوي بعضې نه کوي، دا خو دا بند سیمه یو تابه ده
کاکا، یو ټنل دغه کم زرغونی خونی چې دا پارم
پارم
دا پر دومره ځکم جوړېدل سي، یعنی که زه غواړم چې د کور په انګړ کې جوړم یا پاویلی کې جوړم نو دې ته پاره زه خاورم د بل ځای راوړل سم، خو په یو ټنکۍ اوبه هم زه اوبولم. نو که داسې یو ستاسو خو تجربه د څلور پنځوس کاله عمر دی، بیا د ستاسو ټول عمر چې دی د کښت کروندې سره تړلی، نو که داسې یو ترتیب یا تاسو خپله کلیوال وسنجوي
یا د
کرنې ادارې
خبرې په ګل بدل په دې پارم باندې په سو کې پنځه پرسنټ هم ودا ته نه دي تیار خلک، ولې ګرده په آزاد کښته مخته دي،
نو خو د اوبو د ختمېدلو غم ورسره نشته،
نو خو د اوبو د ختم کېدو غم به یې یا به نه یې دومره کنټرول دی نشي کولی چې پارم به یې خاورې به د بندې سره وړي بیا بیا دی جوړوي و دې ته به دی پر مخ پر شا کېږي، ډېر مشکل یې بولم.
نو حال به یې څه وي؟
بس حال به دغه ته راي لکه څنګه چې پنځه ویشت کاله مخکې اوبه وې تر دا نن ورځې پورې نور بیا مزید بیا خدای
تاسو له خبرې معلومیږي چې د نن حساب کوو د سبا د بل
سبا د سبا سره کوو سبا د لزو کړو نمونه باندې
ډېر ونر دا ځوان چای راوړي تاسو را نږدې سي تاسو چای راوي دی ما په تا نوم راته وشه
یاسر خان.
یاسر خان تاسو چای راوي زموږ خبرونه روانه ده وجره، نو شنی او تور چای ټول راوړي دي. تاسو په څه باندې بوختی یاست؟
زه د پلار سره مې کتی باندې زمینداری باندې
زمینداری کوي. نو شونځای سکول یې زده کړې دي؟ نه دي کړې.
کړې مې.
څومره زده کړې دي؟
میټریک مو
لسم ټول دی. ښه، دا د چیر وکړې د لې په کلی کې د کلی وتلې چیر تلې؟
یا د لې د کلی په های سکول کې.
ښه، دا تلې. نو د لې زده کړې څنګه دي؟ استادان درازي یا مې د سکول یا شونځي کوم سہولیت یې غدرسته؟
ستا بس چې پړاین کې څه دغه وي
شه
چې کمې ول پکې پړاین
تاسو خو دا وخت زده کړې کوي سوچ یا فکر مې څنګه جوړ کړی دي څه جوړې شه
ډاکټرنګ دغه مې سوچ دي
ډاکټر جوړې شه شه ډېر مننه ډېر مننه قدرمنو تاسو اوري چې په نننۍ اوجره خبرونه کې موږ د پښین په تور شاکل کې د اجي توکل خانه کا په اوجره کې نوز مش خبرونه به موږ غ سروانه وي یو ارزو یو سندر اورو
سنم سوائی سوائی تا تا پوش کی غن چپم سوائی سوائی ری بار پومی کا سنم سوائی سوائی تا تا پوش کی غن چپم سوائی سوائی چپم سوائی سوائی ساس کی زیرو بم سوائی سوائی تک پوش کی غن چپم سوائی سوائی ری بار پومی کسنم سوائی سوائی تک پوش کی غن چپم سوائی سوائی
قدرمنو سندره تاسو واوري دا سمت شبنم یما دا وخت تاسو خبرونه اوري وجره په نننۍ وجره کې د پښین په تور شا کې د ارواشاد توکل خان د وجره پانګړ کې ناش یو نو د دې سیم د خلکو سره مجلسونه کو خالد آزاد صاحب چې دغه ازما پسند کې ناشتي نو تاسو په څه باندې بوختیا
مننه شبنم صاحب ستا او د مشال کور ودان چې تاسو مشته وخت راکئ زموږ حجره ته راغلست.
مننه.
زه خپل کاروبار کوم، بزنس مند یم په پنجاب کې او اوس په لاره پچټی راغلم.
یعنی تاسو زیات وخت په کلی کې اس ک بل ځای؟
یا زیات وخت چې زما اکثر په بار کې وي، په بار کې
پنجاب. پنجاب کې بل څه مصرفيات؟
په پنجاب کې می پرایویټ سېکټر کمپنیان دي، نو یو دوه کمپنیان می دي په هغه بوخت یم او سات سات یو څه نور کارونه دي هغه هم ورسره کوو، خو اکثره د کمپنیانو یو دوه کمپنۍ مې دي په هغه باندې اخته یم، هغه باندې بوخت یم.
دلته ستاسو کښت کروندې شته؟
و دلته مې په دې کلي کې کښت کروندې شته، برمده ټیوبویل دی په هغه باندې، مطلب چې کوم د فصلونه کېږي هغه فصلونه د علاقې مطابق چې کوم فصلونه دي هغه شته.
نو که دا ووایي چې ستاسو د دې فصلو ګټه ډېره کېږي که تاسو له پنجابه ډېره ګټه راوړئ؟
ګټه خو یقینا په بار کې ده، کلی خو چې دی هغه پر اوبو ولاړ دی. دلته وس دومره قدر دغه گزاره کیږي چې کوم انسانان دلته وسی د هغه چکمر ژوندۍ هغه دلته گزاره کوي، خو اصل ګټه چې د هغه زره خبره ده په بار کې دلته په کلی کې دومره د شي نه.
ډیره مننه. تاسو نوم راته وشه؟
زما نوم حبیب رحمان دی.
حبیب رحمان، تاسو مصرفیات څه دي په کلی کې په څه بوخت یاست؟
بس موږ دلې زمینداری ژوند دی، بس زمینداری کوو.
په زمینداری یا کښت کروندې کې کومې ستونزې دي؟
ستونزې خو اول ستونزې دا دي په کښت کروندې کې، اول ستونزې د اوبو ده، چې یو خو بجلی نشته او بل اوبه کښته سولې، دلته بارانونه نشته، پراغه کوم مین موقع چې کوم بارانونه کېږي چې اوبه راپورته کېږي پراغه ټیم بارانونه نه وي. نو د بدقسمتۍ څه خو زموږ دا دی چې زموږ د غرو پر سایډ باندې چې کوم چینلان دورې د ډیمونه ضرورت دی چې هغه ډیمونه جوړ شي. ستا اوس د کلي پر سر باندې په جګیده کې یو ډیم شته او یو د کمالزی پر سر باندې یو ډیم شته چې دا جنظري ډیم دی. نو د هغه ګټه دا ده چې دورې چې کوم ډیمونه جوړ شوي دي، د هغه د کلي سه کاریز چې دی وچ سوی نه دی، چر څو خوش کسالی راغلی ده وچ سوی نه دی. دغه
سیم ستاسو سیم ته دغه کم بندونه یا ډیمونه سي جوړ سوی دي، بارانی وب پک خوندې سي.
آشه باش.
نو ګټه دا وی چې کم کاریز چې دی ستاسو سیم ته راځي، نو هغه وب نه وچی.
یو خو هغه د کاریز وب نه وچی، چې بل زمر د دمځ کې لاندې چې کم شتور وب دی هغه سته بیا لوړی
لوړی. تاسو نمبر ته وشس؟
زما نوم نجیب خان دی.
تاسو دوی ځوان یاست، موږ ګورو ټول داسې د غټ عمر خلک چې دي ناستې، تاسو پکې ځوان یاست، نو تاسو داسې معلومیږي چې دلته نه اوسئ، ځکه چې هغه پیشن چې مې دی هغه مې هم د دې خلکو سره جلا دی، که څنګه؟
یا بالکل شبنم صاحب سره کور ودان چې دلته راغلی زموږ وطن ته.
مننه.
دغه دی زه د لیما دغه یم تر دولسم پورې دغه کړی دی په پټ. نو زه چې هم دلې د زموږ والد صاحب چې دی قبایلي ځوان دی، زه دغه سره یم.
یعنی زده کړې چې دی تاسو په پټ کړی مې دخله په څه کې؟
هلته مې دغه پورې کړی ساینس اف اس ایم.
یعنی اوس مې هم زده کړې روانې دي کابل ته راغلی یاست؟
یا فلحال مې رکاو کړی.
نو وجوهات څه دي؟
وجوهات خو داسې دي چې زموږ والد صاحب چې دی هغه دلې قبایلي ځوان دی، د مصروفیت یې ډېر دی، نو زه دلې ورسره یم.
څه مصروفیات یې وي دغه بابا چې تاسو یې د دومره ضروري کار سره ګرځولي یاست؟
نو هغه داسې دی چې په دې علاقه کې چې کومې مسلې راځي یا په کلي په علاقه کې، نو دی چې دی د هغه فیصلې او د دې زیاتره ګسه پر کور یم. نه نو دغه سره
ملګرتاسو سره یاست
وخت دغه سره فلال وقف کړی.
نور ورونه دې زده کړې کوي یا خوندې دې زده کړې کوي؟
و کشران ورونه مې زده کړې کوي. و
ډېره مننه.
قدرمنو د تورشا یونین کونسل چیرمین عینالدین ترین او مرستیال چیرمین نادرخان هم په دې وجره کې را سره ناست دي، نو د دوی سره به د دې سیمې د ولس ته ورپیښ ستونزو په اړه خبرې وکړو. لومړی د نادرخان په لور ورځو.
نادرخان اکا، تاسو مرستیال چیرمین یاست د یونین کونسل، تاسو د دې ستونزو ذمه وار یاست، نو ګڼو خلکو چې دی هغه خپل مجلسونه خو زیات چې خلکو مجلسونه کول هغه پر کښت کروندای کول چې بجلی نشته، نو آیا تاسو دا د دې پر ستونزه د حکومت سره څومره خبرې کړې؟
شبنم صاحب، تر ټولو مخکې مستا ډیره شکریا ده کوو
ستا
خپل قیمتي وخت زمج وکلی علاقې ته راکې
ستادر
کور ودان او د مشال ریډیو کور ودان چې زمج आवाज تر حکمرانانو یا تر نړۍ ورسی.
ډیره مننه.
تقریبا چې در خپل وسه پوری یعنی مژ چې کم د دې علاقې ام پی دی اجي اصغر ترین صاحب هغه ته زمژ یعنی درې ورځې مخکې زمژ د میټینګو بیا پرون پر دغه باندې د ریګیشن والا د ورلد بینک او د چې کم د ریګیشن محکمه ده د بند خوش دل خان او د کم نالی چې ده بر شور سره کم چینل را روان دي کم
د چې مرانی او بل
پر داغم د سره مجلس وو زمج ودته دغه مشوره وو چې ینده د ګردی علاقې چې دلته بنیادی مسله د ډیمو ده چې ډیمونه جوړ سي نو به دا د اوبو سطح چې دا به نور کښته کیږي نه یو خو وس تقریبا 500 سي لیک د 500 سه یعنی راتو سو پرې د خلک وسو بره پورته کوي
یعنی د شکمه سه
د کښته سه د شکمه سه دا په ډیرو اخراجاتو کیږي د ذمہدار طبقه نن ډیره مپلوجه ده موږ و پر دا چې کوم ک ایم پی دی واغه ته مو چې ټیک د نور بم مسایل یې په وطن او علاقې کې ډیر دي د سیات په والاده د تعلیم په والاده په بل
والاده نو
یستونه چې د دلته د وبود چې موږ ورته استبه خپل کوشش زیات پر دیموي چې په وطن علاقې کې دیمونه جوړ سي نو به د وبو ستا کم اس کم برقرار خو بو ستا سي کډین
نو د څومره مطمئن کړی یا څومره ډاډ در کړی دی چې موږ به دا کوو؟
تقریبا د خداغه راته ویل چې ان شاء الله زموږ کوشش دی چې کم یو د دغه د سردارانو کلا یا د امان موږ توایو یا مامانیک دلته یو ډیمو یو غټ پروجیکټ دار واندې دا ویلې چې دا وڅنګ ته ز یو بل ډیم لامز ما کوشش دي چې ز دلته یو بل ډیم جوړ
کړم یو چې دا وبو وژغوري او تاسو سیم ته ګټو
دا نو د ګرد وطن تقریبا د ملکیار کمالزی شخالزی یعنی حتی دا ډبو منځکی د سی بیا بلار د ملیزی و نالی و دغه وطن ګرد ته پیدا ده.
مننه. د چرمن سره خبرې کوو ایندین ترین صاحب سره. تاسو واوریدل د خلکو ستونزې په خپل واوریدې، آیا تاسو د ټول ستونزې واوریدې؟ په دې کې کومې کومې ستونزې دي چې هغه مجلسونه تاسو مخته یوړو او پر دې د حکومت سره خبرې وکړې یا دوی له دې سیمې خلکو له ګټه راوړي؟
ډېر مننه سماد شبنم صاحب، ستا او ستا د مشال لږې د ټولو ټیم د کار کولو ډیره مننه. یو جان مننه شترالی مرتدی په دیلی په تور شا کې مرته وخت راکې د ارواشا توکل اجي توکل خان مرحوم په کور کې نو موږ د کلیوال خلک ناشتو. بیا کلیوال خلک په دې خبرو باندې ډیر ښه پوهیږي، د ډیر ښه درنې مسلې بیان کړي چې موږ د کلی د موږ د وطن په ګټه او په تاوان خبرې دي. په دې کې ښکاره خبره دا ده که زه یواره به تا ته پر سکول وګایږم، پر تعلیم باندې که و تا ته زه د اوبو په معنا وګایږم، دواړې اهم مسلې دي. زه به په دې کې لږ دا وکړم چې د سکول په معنا باندې زه تللی یم په وار وار د موجوده ډیوه افسر سره زما مجلس سوی دی، ما پر ریټن کې کاغذان وروړي دي، ورته یشې مې دي چې زما د سکول صورت حال دغه دی. په یو واره نه، په دوه واره نه، په لس واره زه تللی یم. د ما سره به ځینې کلیوال خلک را سره تللی، د پارټي ملګری به را سره تللی، زما د خپل د ګډ کلیوالۍ کې بیا زموږ د ګروپ ملګری دي دا را سره تللی دي. خو پر هغو باندې څو کار نه دی سوی، زما چې کومه ذمواري جوړه سوې ده ما دا تر سرکاره په وار وار رسولې ده. ما سره ګډ کاغذان ثبوت پراته دي چې څه وخت ته غواړي کړي مې دي. زه به دا درته وایم چې زموږ دا وخت د سکول د کشنیانو هغه کم هغه اول بنیاد چې شول کیږي هغه تعداد دا وخت تقریبا 122 هلکان دي.
یعنی آبادی می څومره؟
آبادی زمرد د کل د تقریبا د ول زر سه بیا تر نون زور پر د زمرد آبادی د تور شاده نیم کونسل. نو چې یو استاد و یو کشنته د یو سل 22 کشنان ته چې د خالی یو نه میاخیشته د چا زوی تاجر سوی اغه نور کار کوونکو خو ډیره بیل خبره ده. دا خبره مش په وار وار تر حکومت پر رسول ده. خو د حکومت خو مش ته یو شی نه ده سوی د کلیوالي په معنا باندې ما د چرمنی چې ما کوم ذمہواري جوړیږي هغه ما رسول ده. او بل بیا زموږ ملګری ډیر ښه مجلس ترته وکړي چې دلته موږ یو بلډینګ راوړی دی، د یو انجو سم راوړی پر دې به موږ دا مجلس وکړو چې موږ د انسانانو د صحت څنګه خیال وساتو، څنګه ساتلای شو.
بله بله،
په دې حواله باندې بیا ملګرو شه مجلس وکړي. بیا زه تر وزیر اعلی پرم زتللې، ما څو واره دا خپل په کاغذ باندې دا یو شی په لیک ورکړی دی چې زموږ په وطن کې د ډیمو ډیر سخت ضرورت.
بله بله،
زموږ و بجلی ته دونه ضرورت نسته لکه و ډیم چې زموږ ضرورت دی چې زموږ د اوبو لیول راپورته شي، بیا موږ یو شی کولای شو. نو موږ د بالا او کامس د کلی په معنا چې کوم ذمہواری دا غو مجال ته رسولې ده، وس دا خواست کوو چې مطلب سرکار دې پر دې باندې خپل کار عملی کړي.
ان تاسو خپل ذمہواری چې دا
هغه موږ رسولې
ډیر منه ډیر منه. قدرمنو تاسو اوریدل چې په نننۍ اوجره خبرونه کې موږ د پښین په تور شاکلي کې د جی توکل خانه کا په اوجره کې وو، او د دې سیمې د خلکو سره می د غوی پر ستونزو خبرې وکړي، او د دې سیمې د چرمین او مرسیال چرمین مجلسونه هم تاسو اوریدل. ل دې سره زمرد خبرونه وخت پای ته رسید. تر بل خبرونه پرې سمت شبنم تاسو له درانه حضور اجازه غواړي. په دواو کې میات ساتي، شاد اوسئ.
حجرا د کلیوالو